دا ازادي رادیو دا خبرونو لړۍ اوري هم د شپه 2 بجې او پوره 2 دقیقې دي. د نوی کابل د خر جوړولو کار چې پروان میلادي کال کې پیل شوی و اساسي پړاو ته رسیدل. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر چې د دغه خر د جوړولو د بوټ غړي توبل لري وای د دغه خر د جوړولو ماستر پلان بشپړ شوی او ډیر ژر به کابل د کابل خر د اساسي خدماتو لکه وبور سوالو ترانسپورت او نورو برخو کې کار پیل شي. په دې اړه زمون خبريال حمیده عثمان رپورټ اوروي.
د افغانستان د خاري پراختیا وزیر انجنیر یوسف پختون ازادۍ رادیو ته ویل چې د نیوی کابل د جوړولو ماستر پلان بشپړ شوی او اوسمهال د دغه خال لپاره پر اساسي خدماتو لکه اوبور سوالو کانالیزاسیون برېښنا او نورو اړتیاو کار دوام لري.
د دې مرحله ډیزاینش تکمیل
په دې پړاو کې ډیزاین بشپړیږي او کله چې دا بشپړ شي نو بیا عملی کیږي. اوس د نوی کابل اداره چې زه د بورډ غړی یم په هغه پړاو کار کوي چې د اساسي خدماتو د عملی پړاو پیل ګڼل کیږي.
د نیوی کابل د پروژې مسولین وایي په پام کې ده چې د نیوی کال په پیل کې به د دغه خار د پروژې کار په دریو برخو کې پیل شي. د نیوی کابل د پروژې مسؤول انجینر خالق نعمت ویل اوسمهال په جاپان کې چې د دغه پروژې اصلي تمویلونکی دی د پلاني سیمو او بورسولو پر شبکو او د کورونو پر نقشو څېړنې دوام لري او یو شمېر مرستندوی هیوادونو د دغه خار په جوړولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. انجینر خالق نعمت ویل د دغه پروژې ځمکې پوره تیرل شوي او د استملاک کارې پیل شوی دی.
عملی کارونه خو مونږه کال د پاره زیات لرو. یو په خپل د تلويش په ګشتم پروژه چې عملی کاري وخت شروع کړه هغه هم زمونږ د ماستر پلان یو جز دی. دویم دی د لومړی فیز یا اول فیز چې په ولې چې پلانونه نقشې د تر حقوقو ته پورې تکمیلي کی او کار سره مونږه د خیر سره د عملی کار شروع کوو. دریم عمومي سرک دی په خپل د پروژې هم یو مهم سرک دی. د عملی کار هم
د افغانستان د خاري پراختیا د وزارت او د نیوی کابل د خار د پروژې چارواکي وایي چې دغه خار به د خصوصي سکتور د یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو په مرستې او همکارۍ جوړ شي او په پام کې ده چې د دغه پروژې د لومړنیو کارونو په پیل کې به د کابل جلال آباد له لوی لارې څخه د کابل د دې سبس تر سیمې القوي سرک هم وغځیږي. د خاري پراختیا د وزارت چارواکي په داسې حال کې د نیوی کابل د خال له جوړولو خبرې کوي چې اوسمهال د کابل خار سیمې او یا په سلو کې د دولت له ماستر پلان څخه بهر جوړې شوي او جکپوړو ودانیو سوداګریزو مارکیټونو په خپل سر کورونو تنګو سرکونو او په سلګونو موټرو او ترافیک کابل خاریانو ته په لسګونو ستونزې جوړې کړې دي او دغه خار د خاري خدمتونو له اړخه هم په نړۍ کې څه چې په سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې خار ګڼل کیږي. نو له همدې امله خلک د نوي کابل جوړېدل د دې ټولو ستونزو د هوارولو یوازینۍ لار ګڼي.
د نوی کابل خار د کار د بشپړېدو په اړه مو وویل چې مقامات وایي د دغه خار کار خپل اساسي پړاو ته رسیدل او تر لږ ځنډ وروسته د ننګرهار ښاریانو د شکایتونو په اړه رپورټ اورو. د ننګرهار ولایت موټر چلونکي او مسافر غوړي چې د تورخم جلال آباد د لوی لارې د دوام سړک ته جوړېدو کار چې نیمایي کې پاتې دی زر تر زره پای ته ورسیږي. دا سړک د پاکستان حکومت په مرسته د پاکستانی کمپنیو لخوا جوړیږي. په دې لار د موټرو ګڼګونې ټولو ته ستونزې رامنځته کړي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. د توفا د خلکو د دغه شکایت او د مقاماتو د څرګندونو پر بنسټ یو راپورټ چمتو کړ.
په ننګرهار کې د جلال آباد تورخم د لوی لارې موټر چلوونکي د دغه لارې د دویم سړک د نه جوړېدو له امله شکایت کوي. موټر چلوونکو د دوشنبه په ورځ ویل هر ورځ د موټرو له ټکرونو سره مخ دي. د پاکستان حکومت نیمایي لارې جوړه کړې خو په هر یو کیلومتر کې لږه لږه خرابه پاتې ده. دوی ویل دا لار باید زر جوړه شي.
ایمانو می وسخان د تورخم د لارې ډرایور ما پاکستانانو چې سړک جوړ کړو دا یو طرف ته جوړ کړو دا بل طرف ته پاتې ده. نو دا یو طرف باندې ډېر ټکر کیږي. مونږ د افغانستان د حکومت نه دا تقاضا ده چې پاکستان ته بیرته ووایي چې دا سړک بیرته جوړ کړي. دا یو طرف هم چې دا ټکر مخه ونیول شي.
نوم یې تورغه ده. مونږ د افغانستان حکومت نه داخله کوو چې دا سړک تورخم چې پاکستانیانو کار پکې درولې ده دا باید کار بیرته شروع کړي. ځکه چې په دغه سړک باندې ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي او دغه ستونزو حل کېدو لپاره باید دولت جدي اقدامات وکړي.
زما نوم ګل احمد ده او د تورخم جلال آباد د لوی لارې ډرایور یم. دا دوه درې کاله کیږي چې د بل سرک د جوړیدو پروژه پاکستان په خپل غاړه غسه، مګر متاسفانه تر دې دمه نه ده جوړ شوی. او دې اړتیا زیاده چې باید دویم سرک جوړ شي، ټکر کیږي او خلک کې مړ کیږي او زخمی کیږي، مګر متاسفانه چې پاکستان تر دې پورې دا پروژه ختمه کړ نه ده. سل بوسوګي واده نه جوړ کړی دی، زری ختم کړي دا زموږ مشکل لا پشي او دا ټکر کم شي. او موږ د افغانستان د حکومت نه دا غواړو که چیرې پاکستانیان نشي جوړولی، نو خو بل څوک دې راډي شي دا سرک موږ ته جوړ شو، زموږ د غم او خوړل شي دا مشکل حل شي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل په جلال آباد کې د پاکستان له قونسل سره په دې اړه خبرې کړي دي. ده وویل
بله، وویل چې موږ تقریبا یو هفته مخکې د کونسل سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته اطمینان راکړي چې په نږدو شپو کې به هیئت راشي او د دې سره کار شروع کېږي، ځکه چې په پاکستان کې مشکلات راغله او پیسې په دغه مشکلات پیرز اوس جاپان ورته پیدا شوی دي او اړتیا به یې تان راځي چې له دغه ژر شروع شي.
د پاکستان حکومت د بلاعوضې مرستې له مخې تقریبا دوه نیم کاله مخکې د جلال آباد تورخم د دویمې کرښې د جوړولو کار پیل شوی او تر نیمایي زیات جوړ شوی، خو له یو نیم کال راهیسې کار بند دی او د کار د بندېدو علت یې تر اوسه معلوم شوی نه دی.
مخته تر دې چې د ننګرهار څنګلوري کونړ ولایت ته لاړ شو، هیره د نوې چې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ خلک د ولسوالۍ ته د تلي سړک د رغیدو غوښتنه کوي. د کونړ والی سید فضل الله واحدي وایي د اسدآباد ښارګوټی د پراختیا لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي چې اوسمهال ورته د بېلابېلو مرستندویو ټولنو لخوا $8 میلیون منظور شوي. په دې اړه نورحال رحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کالو کې د کونړ ګڼو ولسوالیو کې د آبادۍ او بیا رغونې ډیر کارونه شوي دي، خو مرکز اسدآباد تر ډیره حده بې برخې پاتې شوی دی. اوس یې د اسدآباد ښارګوټي د آبادۍ لپاره نوی پلان جوړ کړی دی.
د اسدآباد پرمختیايي پلان یا اسدآباد ډیولپمنټ پلان، هغه کې $8 میلیون منظور شوي دي. اوس هغه پیسې را روان دي، سر لاړ د انکشاف اتحاد د لارې نه ملی پیوستون ته، سراغله د سالار کانال ته، سراغله د شاروالی په چوکاټ کې 300 مزدوران نیسی 240 کسه او هر مزدور ته 300 روپۍ ورکوي، سرازی د بند برق د جوړېدو لپاره دا توربینونه لري کوي نور لګي، دا ماغه پیسې دي ګوره چې دې باندې ډیر کار شوی دی. دلته خو اجزا راځي، دا اجزا
هغه ویل دا په دې معنا نه ده چې ګنی له دې وروسته به په ولسوالیو کې د آبادۍ کارونه پای ته رسیږي او هلته ټول ستونزې حل شوې دي، بلکې نور زیات او مسلسل کار ته اړتیا لیدل کیږي څو کونړ آباد شي. ښاغلی وحیدی وایي د کونړ کومو ولسوالیو ته چې سرکونه نه دي قیر شوي پرې کار روان دی، او همداراز د کونړ پر څپان سیند چې کوم پلونه نه دي بشپړ شوي هغه هم د بشپړېدو په حال کې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکي فتح الله ازادۍ راډیو ته وویل په رښتیا هم چې پخوا په مرکز اسدآباد کې د بیا رغونې چارې روانې وي، خو د ولسوالیو په پرتله ډېرې کمې وي، او اوس چې په نوي پلان کار پیل شوی دوی خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې په کونړ کې د کونړ د لرې پرتو ولسوالیو او کلو بانډو تر څنګ نن په کونړ کې د کونړ اسدآباد چې د دغه ولایت زړه بلل کېږي په دغه کې پرمختیایي ډېره ستره پروژه شروع شوې ده، چې د دغې پروژې په بشپړېدو د کونړ د ولایت د مرکز ټول عمومي او فرعي سرکونه، کوڅې او سرکونه پاخه شي، د ویالو غاړې به جوړې شي او کونړ ولایت مرکز به یو نوی او ښکلی بڼه ځان ته غوره کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د آبادۍ او بیا رغونې پر نوي پلان په داسې حال کې کار پیل کیږي چې اوس هم لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو له نشتوالي خلک شکایت کوي او له دولت غواړي چې باید د دوی په کلو کې د آبادۍ چارې پیل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو دا اوس هم پاکستان ته ځو. د پاکستان خواته کشمیر په مرکز مظفر آباد او همدارس د سند ایالت په لوی ښار کراچي کې په چودونو کې لسهاو تنمړه او ټپیان شول. په ابتدایي رپورټونو کې د مړو او ټپیانو شمیر په سلو تر سلو زیات خودر شوه ده. په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال نجیب عامر په دې اړه رپورت اوروي.
په مظفر آباد ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکی په یوه تکیه خانه کې د شیا ماتم کوونکو په منځ کې ځان والو زولو. په دې حمله کې لس کسان وژل شوي او یو اتیا نور ژوبل شوي دي. د کشمیر د حکومت ویان راجه کفیل احمد رسنوی ته ویل برید کون کی د تکیه خانه په دروازه ورسته لاغې ځانوالو زولو چې امنیتی ځواکونو دغه د تلاشی اخیستو هڅه وکړه. د علمشا بخاری تکیه خانه امام مولوی کفایت حسین وای د 14 سره سم د سیمې برېښنا هم قطع شو چې لامل یې روختون ته د زخمیانو لیږدول د ستونزو سره مخ شو. د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم 14 په قصبه کلونې کې د شیعهګانو د یو ماتمه جلوس په لاره کې وشوه. په دې 14 کې 10 کسان ژوبل شول، درې موټرونه وسوځېدل او ماتم کوونکو وروسته په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. په کراچۍ ښار کې د شنبې په ماښام هم په پاپوش نګر سیمه کې د شیعهګانو په یو ماتمي جلوس کې یوه 14 شوې وه چې 19 کسان یې په ترس کې ژوبل شوي وو. په پاکستان کې نن د محرم د میاشتې 10 ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره منزل کیږي. په دغه هیواد کې نن په ټولو لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي سو د بمې 14 او ځانمرګو بریدونو مخه ونیول شي.
قدرمنو دوستانو، اوس هم نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی اونیس پروګرام لرو، په ګډه را سره واورئ.
ری مشکل دغه دای چې جونې مکتب ته نه پېږی
کېږي چې بار د لودو چې زړه ته
خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم ستاسو د خبرونې واره رسیدلې او زه شریفه صافی د خبرونې راټول شوی مطالب تاسو ته وړاندې کوم. په نوی کابینه کې د ښځو د ونډې په څرنګوالي به په پیل کې وغږیږو.
مګر متاسفانه چې کرزی صاحب په دې حصه کې ډېر ضعیف څه چې بیخي اصلا بېرنګه ده.
بیا به د ښځو د یوې ټولنې لخوا د یو شمېر مېرمنو د زده کړې د فراغت له محفل څخه یو رپورټ تر واورو.
چونډي جوړو، شملې جوړو، تعویزونه، دا د چرمکاري کار
او لکه د هر کله د خبرونې په پاتې شیبو کې د ښځو په اړه څولن خبرونه هم لرو. د افغانستان د نوې کابینې تر اعلان سمدستي وروسته په دغه هیواد کې د ښځو ټولنو او سازمانونو خپل د اعتراض غږونه اوچت کړل چې د کابینې په جوړښت کې د ښځو ونډه کمه په نظر کې نیول شوې ده. د جوړې شوې کابینې په لومړي لست کې یوازې یوه ښځه تر سترګو کېده چې د ښځو د یادو شوو ټولنو اعتراضونو ته په کتو د دغه هیواد جمهور رئیس وعده وکړه چې په کابینه کې به د ښځو ونډه ډېره کړي. همدا و چې د کابینې لپاره د نوماندانو په لست کې د یوې بلې مېرمنې نوم هم ورزیات شو چې له دې سره په ټوله نومانده کابینه کې د ښځو شمېر 2 تنو ته ورسېد. خو لا هم د ښځو د حقونو پلوي